افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان او زما جبلند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. د اختر دریم ورځ مو مبارک شه. په دې هیله چې په خوښۍ او خوشحالۍ به تیروي. د ازادې رادیو یو بل خبرونه پیلو. د خبری خبرونه ده پکې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. پیل خبرونه کوو فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د مهمو خبرونو لندیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زاری نه کوي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو د پراخېدو په حال کې دی. دا خبره د ملګرو ملتونو په یو راپور کې شوې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ شوی خو په بشپړ ډول د اړیکو عادي کول ډیر وخت وړي. بشپړ خبرونه ووري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې چاته زاری نه کوي. ولسمشر غنی یو ځل بیا تکرار کړ چې پاکستان له څه باندې ویل سي رئیسي له افغانستان سره په یوې نایلن سوي جګړې بوخت دی.
یو نفر را باندې چې د حق انساني د قضاوت انساني مبنسي ملامت ولای چې د سولې لپاره پاکستان سره لوی کومونه واخیست. حداقل 14 کال کیږي چې پاکستان په یو نایلام سوي جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم وړو. نه یې دې لپاره چې زارۍ کوو نه نوت کوو. دا یې موږ د ولس حق ده.
ولسمشر نن د ارګ په ماڼۍ کې د وشمیر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. بلخوا ولسمشر غنی د هیواد له ټولو قومونو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی نن د افغانستان د قومونو د سرتاسري شورا له استازو سره په لیدنه کې له هغو وغوښتل چې د امنیت ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه راز د افغانستان د ختیځ او جنوبي ولایتونو له قومي مشرانو سره په یو جلا لیدنه کې روانه جګړه یو تپل سوی جګړه بللې ده. ولسمشر زیاتوي چې د سولې مذاکراتو دروازه د ټولو پر مخ خلاصه ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د خبره د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې سوي ده چې د سپتمبر پر 15 نیټه خپور شو. په دغه راپور کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان پر ډیرو سیمو کې د خلکو پلوي خپل کړي او د دغه هیواد له 34 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د خپلو کسانو د استخدام په چارو بوخت دي. راپور زیاتوي په دغه هیواد کې د هغو انفرادي او یا ډلو تعداد پر ډیرېدو دی چې په ښکاره له دغې ډلې سره خپله وفاداري او یا یو ځای کېدل اعلانوي. د ملګرو ملتونو دغه راپور د یوه پخواني قمندان عبدالرؤف خادم نوم اخیستی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر سلاکار وو او په هلمند او فراه کې ځان ته خپل ډله جوړه کړې وه. د هم ویل سوي چې له عراق سوریه څخه تقریبا اویا تنه اوس په افغانستان کې د داعش د شاخه اصلي برخې جوړوي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د غرمنۍ پر مهال دا خبره کړې ده. د چین ولسمشر ته د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری میلمانه ور وپیژندل. تر دې معرفي وروسته شي جین پینګ وویل چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي په نړۍ کې د سولې، ثبات او پراختیا لپاره به له امریکا سره ګډې هڅې وکړي او د ایران د اټومي تړون د پلي کېدو د شمالي کوریا د لانجې د شهواري لپاره به هم له امریکا سره په ګډه کار وکړي. چین تر اوسه د افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم هڅه کړې ده. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینر غفار د سړک اړمن په چاودنه کې ټپي سو. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې انجینر غفار نن سهار یو ولس په جید جلال آباد شهر د عیدګاه جمعه مخته د تیرېدو په حال کې و چې پر موټرې چاودنه وسوه. مشرقیوال زیاته کړې چې په دې چاودنه کې د انجینر غفار ترڅنګ د هغه درې ساتونکو او عام وګړي ټپيان شوي دي. د پیښې ټپيان ټول روغتون ته انتقال شوي دي. تر دې مهاله د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ټاکل شوی سبا یک شنبه د ازادي رادیو د پخوانی همکار جنقال کوزي فتحه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په کابل کې د ازادي رادیو دفتر ملي رادیو تلویزیون او د مرحوم الکوزي د کورنۍ لخوا واخستل سي. فتحه د ماپشین له یوې نیمې تر درې نیمې بجو په عیدګاه جمعات کې د یوې ورځې لپاره اخیستل کیږي. په همدې ورځ د ښځو فتحه هم د شارنو په سالون کې په پام کې نیول سوې ده. مرحوم الکوزي دوی اونۍ وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات سو او په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سو. وسمڅو نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ سوی خو په بشپړ ډول د اړیکو ادي کولو ته لار ډیره لار پاته ده. روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر پیل دمخه د مطبوعاتي ادارو له یو شمېر استازو سره په خبرو کې وویل چې په دې کې شک نشته چې وضعیت بدل سوی دی. روحانی له امریکا او نورو غربي هیوادونو وغوښتل چې او بخشی لنور غربی هیوادونو سره د خپل هیواد اټومي موافقه د تهران او واشنگټن د اړیکو لپاره ستر ازموینه وبلله. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. سپینې مڼۍ ویلي چې د روحانی او ولسمشر اوباما ترمنځ کومه لیدنه لا نه ده پلان سوی. ایران له سعودي عربستان غواړي چې په حج کې د بیروبار له امله د لښته لښه وسو ولستنو د مړینې د پیښې په اړه په څېړنو کې ټول متاثرو سوو هیوادونو ته ځای ورکړي. د پنجشنبې په ورځ په مینا کې لښته لښه 131 تنه ایرانیان چې د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي وو په بیروبار کې تر پښو لاندې او مړه سوه. د ایران حکومت پرون بیړنۍ غونډه وکړه. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری وویل چې د سعودي حکومت مسؤول دی او باید د دې پیښې ځواب ورکړي. په ایران کې محافظه کار مولا آیت الله محمد امامی کاشانی د جمعې تر منځ وروسته په تهران کې خلکو ته وویل چې که څوک وایي چې حاجیان په بینظمۍ کوله هوا ډیر ګرمه وه او یا بل څه دا ټول دروغ دی او نړۍ به یې ونه مني. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د یوه ایراني چارواکي په حواله ویلي چې لږ تر لږه 315 ایرانیان لا هم ورک دي. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل سوی دي. د نګورنو قرباغ دفاع وزارت وایي دغه سرتیری پرون نګورنو قرباغ آزادي سوي سیمې ته نږدې ووژل سو. آذربایجان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې یوه ورځ دمخه ارمنستان ویلي چې درې ملکي ښځې د ارمنستان په تاووش سیمه کې د آذربایجان ځواکونو د ډزو په پایله کې وژل سوي دي. او فضایی سیرون که خبر ورکوي چې د سپتمبر په 28مه او 29مه به سپوږمۍ سراسي په دوو یا درېو لسیزو کې داسې کیږي چې د خسوف له امله سپوږمۍ سره ښکاره سي. که چیرې اسمان شین وي نو د امریکا په شمال، جنوب، اروپا، افریقا، د آسیا په لویدیځو برخو او ختیځ پاسیفیک کې به سپوږمۍ سره ښکاریږي. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي مرکز ناسا وایي چې تر دېرش کاله ډیر وخت وسو چې تیر ځل سپوږمۍ سره سوې وه او بل ځل به د ناسا له اټکل سره سم سپوږمۍ تر 2030 کال پورې سره نه سي. تر یوه ساعت د ډیر وخت لپاره به سپوږمۍ لمر ونیسي او رون رنګ به یې ورو ورو تربخون سور سي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره چا ته زارۍ نه کوي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني مغنسی ملامت بوله چه ده سولی ده پارم پاکستان سره روی کامونه وخست. حد اقل چوارل از کاله که گی چه پاکستان پیونا ایلام سوی جنگ که افغانستان سر او مو لیلی جنگ.
د نوموړي سرګندونې به په یو رپورت کې واورو. ملګري ملتونه وایي د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅې چټکې کړي. په دې موضوع هم رپورت لرو. د کونړ اوسیدونکي وایي وسم په دې ولایت کې د افغانیو په ځای پاکستاني کالداري چلیږي او تر دې دمه چارواکي د پاکستانیو کالدارو په بندولو نه دي توانېدلي. په خوست کې مو د مصنوعي ګلانو د کاروبار له پراختیا خبره وو او د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې به په منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو کې د داعش د نفوذ په اړه ریپورتونه درسره شریکول مکسر اوسه. زموږ غږ لا ساده رادیو نه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره چا ته عذر نه کوي. ولسمشر غنی نن د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سولې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه ډیر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینې دریځ قانع شوې. قسیم سولمل د دې موضوع نور جزئیات راکوي.
سره لدی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلواله مخالفینو وروستي دریت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خندونه رامنځته کړل، خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله، ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستو. حداقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نا اعلام شوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو. دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته، بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نه د افغانستان په برخه موقف باندې ټوله دنیا راسره پالي دا م ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا راسره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلود، مګر نن مو خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې ویل چې سږ کال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی شته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د مهمو بلل چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو باندو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب خرطاوزي خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی دی چې سوله د مسجد سره د ولسو سره د لاندې سبای راشو د دې مستمجید کو د دې هر کلی کو او د دې وشاته ولاړ.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې چې پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندې ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او د هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلو چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملګری ملتونه وایي د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅې چټکې کړي. دا رپورټ چې پرون خپور شو د ملګرو ملتونو د څېړونکو هغه ډلې چې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څېړنه کوي برابر کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې داعش د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو په لږ تر لږه 25 ولایتونو کې ډېر پلویان را خپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د هغو ډلو او وګړو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې په زغرده له داعش سره وفاداری یا لشترلژه خواخوږي څرګندوي. د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې د داسې کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. په رپورت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د یو سلاکار عبدالرؤوف خادم یادونه کوي چې له داعش سره یو ځای سو او په هلمند او فراه کې خپل وسلواله ډله جوړه کړې وه. خادم د سشکال د فبروري په میاشت کې په هلمند کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې لشتلجه او یا وسلوال له عراق او سوریه څخه افغانستان ته تللی او هلته د داعش تر بیرغ لاندې فعالیتونه پیل کړي دي. رپورت وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډله چې په عراق او سوریه کې زیات سیمې نیولې لږې مودې راهیسي په افغانستان کې د خپل نفوذ پراختیا هڅه کوي او وسلوالو طالبانو ته د هغوی په خپل خاوره کې چیلنج ورکړی دی. د افغانستان امنیتي ځواکونو د ملګرو ملتونو هغو څارونکو ته چې د القاعده د فعالیت په اړه څېړنه کوي ویلي چې لږ تر لږه 10% وسلوال طالبان له داعش سره همدردي لري. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هغو وسلوالو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې له داعش سره یې په زغرده د همدردۍ څرګندونه کړې ده. د افغانستان حکومتي سرچینو ویلي چې په لښته لږه 25 ولایتونو کې د داعش فعالیت لیدل سوی یا لښته لږه له دې ډلې سره خواخوږي ګروپونه لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوال که څه هم په دوامدار ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې شکیل دي، خو یوازې په ننګرهار کې د مخدر موادو د قاچاق پر سر د وسلوالو طالبانو سره نښتې کوي. د ملګرو ملتونو رپورت زیاتوي چې له پاکستان او ازبکستان هم یو شمېر هغه وسلوال چې له القاعده سره نږدې اړیکې درلودې او اوس له خپلو هیوادونو تښتېدلي په افغانستان کې له داعش سره یو ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي چې داعش په انګلیسي ژبه د پیغامونو خپرول زیات کړي چې دا د وسلوالو طالبانو سره د هغوی د رقابت د زیاتېدو څرګندونه کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستان و اونند شنبه ورز ده ترشن آسمان لندی خبرونه لدرو بجو نه تر پینزو بجو پوری پا مستقیم توگه خبریگی چی تاسو هم پکی برخه خیستله شی. وسم یو بل ریپورت رخلو و غداده چی ده کنل و سیدون که وی وسم پا ده ولید که ده افغانه پرزای پاکستانه کلداری تبادله کیگی او ترده ده مچاروه که پا ده نده بریالی شوی چی حتی لخپل و جبونو کلداری لری او پرزای افغانه کیگدی. پا ده اره بنور تفصیل رحلان وری نوارو.
د کونړ اوسیدونکو وای کلونه وشول چې په ولایت کې د افغاني بانک نوټونو په ځای پاکستانی کلداري چلیږي او کله چې هم دولتي مامورین میشتنې تنخواګانې واخلي د صرافي دوکانونو ته ځي او په کلداروي بدلوي او له هغه وروسته په بازار کې په پاکستانی کلدارو راکړه ورکړه کوي. خو تر اوسه چارواکي په دې نه دي توانیدلي چې په خپل وطن کې خپل بانک نوټونه وچلوي او د بهراني اروپو د چلخت مخاوني سي. خلک وای لومړی خو سوداګر او دکانداران د افغاني بانک نوټونو د چلخت او د پاکستاني وکالدارو بندولو ته بشمیره بهاني لټوي او د خپل ګټه په خاطر افغاني او اخستلو ته زړنه خکوي.
زمانم زیو رحمان ده د کونړ ولایت اوسیدون کې خطیز ولایتون کې چې کالدار چریږي افغاني نه چریږي هغه لامل ده ده دلته کوم تجاران دي داسې کې په کالدار باندې خلیلته او دوی دلته په افغاني باندې په ګران خرڅي نو خلک مجبور دي چې کالدار یو تور کې افغاني و تور نه کی اوس که تفردن لس افغاني ور وړي ته نو هغه ته نه مغه پلس کی حسابي حکومت دې مخ نه نيسي چې دا والی پلس کی حساب ته په کالدار ور باندې راخي او مغه لس کې لزګند نه پلسګون کې اخلي نو ځکه نه ریواج کیږي او خلک کالدار ته ډیر توجه ورکوي چې
دوی وای دوهم قدم کې دولتي مسولین په دې ګرم دي چې نه یوازې دا چې په بازار کې د کلدارې بندولو لپاره کوم جدي قدم نه دی پورته کړي بلکې تر اوسه په خپل جبونو کې هم د کلدارې ځای افغاني او ته نه دی خوشی کړي.
د چارواکو په خپل غوښتل چې افغاني په ولایتونو کې مروج شي خې کولې شو خونی غواړي ځکه چې دکاندارانو نه تجارانو نه کنټرولي دکانونه نه کنټرولي په خپل د چارواکو په جبونو کې هم کلدارې چې ما شو اخلي په خپل راځي تبدیل کی په کالدار باندې او کالدار استعمال به د دکان
هټیوال به وای چې د افغاني او اخستلو ته چمتو دي خو څوک ورتن راوړي او هیڅ کله هم افغاني او کالداري په یو قیمت نه دی اخستي.
نو مې ولا ملي د کونړ اسد آباد خار کې مې دکان دی منګ ته افغاني څوک نه راوړي وروره منګ هم غواړو چې په کونړ کې افغاني رواج شي خو من په خاص ته د خپل چارواکو نه دا وختنه کوم چې په دې کې موږ سره کومک وکي افغاني رواج کی په نور ولایتونو کې څنګه د پاکستانو اجنه شانه سره جنسونو سره خلکو بیکار کړی دي موږ هم غواړو چې په کونړ ولایت کې د کالدار په ځای باندې افغاني رواج شي موږ ته ډیر خوشاله.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای ل دی ورسته به د پاکستانی کلدارو د بندول لپاره غړندی ګامونه پورته کړی.
ننګ دی موږ تاسو ته دا پیغور دی چې هر څاغه چل لپاره چې کلدار په جیب کې ګرځوي ننګ دی، ځکه افغانۍ د موږ ملي هویت دی. موږ ولې خپل ملي هویت خرڅ کړی؟ څنګه ناره وایو چې تذکره کې افغانیت غواړو، اسلامیت غواړو؟ د افغانۍ چلند ولې نه غواړی؟ که صادقانه دې ته وفادار یې چې موږ افغانان یو، صادقانه ملر سه وتړی رسۍ چې د کلدار په مقابل کې جهاد اعلان په لنډه ورځو کې به موږ په دې رابطه تصمیم ونیسو، په دې کې به جدي اقدام وکړو.
له دې وړاندې هم څو ځله چارواکو د کلدارو په ځای د افغاني بانک نوټونو د دودولو ژمنې کړي، خو تر اوسه حتی په دې نه دي بریالي شوي چې له خپلو جیبونو پاکستاني کلدار لرې کړي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په اوو بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ دوستانو، خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو واورېده. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. هغه دا دی چې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر شوی او دا مهال اکثره خلک په ودونو، د فراغت په جشنوارو، د نوو دندو د اخیستو او نور خوښیو په مراسمو کې یو بل ته ګلان وړي. نجیب الله لوخیل په اړه له خوسته تفصیل راکوي.
یوازې یو لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظر جان په نوم یو ګلفروش په اړه آزادۍ رادیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمرۍ لپاره شته دي، د خلکو د تبرکۍ لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پوهنتونونو چې پرې شي دغو لپاره شته، د مکتب نه څوک پرې شي دغو لپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغو لپاره ډلې شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د وی عمده پلورنځی مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې له خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زاړه اخته کړي او د هغو هم پرېخه ګزاره روانه ده.
لکه موږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته موږ ټول هر څه خپلې بسته کوو، نو موږ خپل کاروبار کې ډیر خوښ یو. بل دا چې موږ ټول د کورونو والا موږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې موږ سره یو پنځه لس شل دنې کورونه را سره دي چې ټول په دې کې واړه زاړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې د پسلو کې نه سل پیسه د ډیر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ ورځ ټولنه عصري کېږي، ډیر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فرید الله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بستهبندي کوي وایي چې
د ویچارټ کې زه د چین سره په لین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سیمپل جوړه کې ماته په ویچارټ کې اکثر سره ورولېږي چې دا څنګه شو بس زورتن چې بالکل او کېده.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د خپل لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي تر خپل وایي چې
د ګلون مخ کې دمر رواج نه ویس نن سبا خوست ولایت کې ډیر څه وت شوی دی. ګلون بل ډیر زیه کې ملدل یادې خو خپل زر ډیر شاو کې سره لري ګلون سره خپل دمي زاوته چی
دی. دا باندې ورده کته هم د ګلانو د کاروبار پراخیدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نه خبلل کیږي، خو بل لري ته یو شمیر کتون کې اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو، د ښوونځیو، مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغونو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به د هر چا له وسه پوره نه وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاجکستان اوسیدونکی شریف شیربکوف 60 کلن دی او څه موده مخکې زوی سوریې ته تللی چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره یوځای شي. رحمت الله 60 کلن او پلار یې وایي چې تر تګ مخکې ډېر وسرونه ورته وکړه چې پرېکړه بدله کړي، خو شیربکوف افسوس کوي چې ځوان زوی خپلې کورنۍ ته شا کړه او سوریې ته ولاړ. ازادي راډیو له شیربکوف سره خبرې کړي او پر اساس یې رپورټ لري چې فرشته جلالزه جزئیات وړاندې کوي.
شیربکوف د تاجکستان په یوه جنوبي ولایت قبادیان کې ژوند کوي. دی وایي چې رحمت الله زوی 60 کلن و او په تیرو شپږو میاشتو کې هیڅ اول نه دی ورته راغلی. د شیربکوف د کورنۍ لږ تر لږه 8 غړي سوریه ته تللي دي او د درې زامن اوس په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره یو ځای جنګیږي. شیربکوف لري ورده او وایي چې د کورنۍ د غړو تر تګ وروسته یې گزاره ګرانه شوې ده. د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې میرمن هم ناجوړه ده او د خپلو درېو زامنو مجور او د یوې کوچنۍ لمسۍ د تګ له امله اندېښنه لري. شیربکوف وایي زما د موټر چلولو پیسې زموږ نه دي بس، ځکه میرمن مې ناجوړه ده او هر ورځ باید ډاکټر ته بوزم. د شیربکوف درې زامن ولې سوریه ته تللي او ولې خپلې کورنۍ هم ورسره بیولې دي؟ شریف شیربکوف وایي چې یو زوی یې هم لوړې زده کړې نه دي کړې. درې واړو په روسیه کې کار کاوه او یو هم د تاجکستان په پوځ کې د عسکري دوره نه ده بشپړه کړې.
اخیرانګه وا همین ششوت کې مسکو رافته بچې مو عینم شته اوماده اینجا نماز خوان بسیار چیکار من چون نخیل نمیشه گفتیم سرم بود.
شریف شیربکوف وایي چې زمونه یې په روسیه کې غریبکاری کوله، سرکونه به اجاره کول او هلته له افراطي ډلو سره آشنا شوی و. شیربکوف چې په خټه ازبک دی وایي چې زمونه یې د ازبکستان له شمیر وګړو سره په روسیه کې آشنا شوی و او د هغوی له لارې د ازبکستان په نمنګان او اندیجان سیمو کې د افراطیانو ځینې ډلې پیژندلې وې. د شیربکوف مشر زوی چې عمر نومیږي 10 کلن دی او تر خپل نورو ورونو مخکې اول روسیې ته د کار لپاره تللی و او بیا سوریې ته د جنگ لپاره ولاړ. شیربکوف وایي چې مشر زوی یې لږ تر لږه 15 کاله مخکې روسیې ته تللی و او هلته یې لمونځ کول او روژه نیول هم زده کړي. دی وایي زما زوی عمر په 2014 میلادي کال کې یو ډېره لویه تېروتنه وکړه. د ده تېروتنه دا وه چې سوریې ته ولاړ. شیربکوف وایي ما ډېر ورته وویل چې د سوریې د تګ څخه راوګرځي خو زوی یې ونه منله. د شیربکوف د مشر زوی تر تګ 2 میاشتې وروسته د ده دوهم زوی ابوبکر هم سوریې ته ولاړ او شیربکوف وایي چې له هغه راهیسې دغه دوو زامنو هیڅ حال نه دی اوریدلی. د منځنۍ اسیا د هیوادونو هغه نارینه چې د جګړې لپاره سوریه ته ځي په زیاتو مواردو کې خپلې کورنۍ هم ورسره بیایي. رپورټونه وایي چې د شیربکوف د سیمې لږ تر لږه 10 تنه سوریه ته تللي دي چې ډېرو یې خپلې کورنۍ هم ورسره بیولې دي. د روان کال د مې په میاشت کې یوې تاجکې مور چې لور یې له خپل خاوند او کوچنیانو سره سوریه ته تللې وه ازادي راډیو ته وویل کله چې زما زوم په سوریه کې په جګړه کې ووژل سو داعش زما لور ته اجازه نه ورکوله چې خپل ماشومان بیرته تاجکستان ته راولي. یو لور شواهد څرګندوي چې په سوریه کې میشتي وسلوالي ډلې لکه داعش د منځنۍ اسیا له هیوادونو د ورغلو خلکو کوچنیان هم خپل لیکو ته ورجذبوي او جګړې ته یاستوي. په ازبکستان کې د امام بخاري په نوم د وسلوالو ویډل چې د افغانستان د طالبانو املاتر کړی په صغر د اعلان کړی چې په ازبکستان کې ماشومان او تنکی ځوانان وربولي ترڅو په جګړه کې کار ورڅخه واخلي.
دوستانو و موردل چې په تاجکستان کې د شیربکوف په نوم باندې یو 60 کلن سپینګری د خپل زوی کیسه کوله چې څنګه له تاجکستان څخه سوریې ته ولاړ خپل کورنۍ ملزان سره بوتله. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 5.5 اورېدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو که هر چیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، رپورټونه او خبرونه له نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم 2:30 بجو ته نږدې شوي یو، یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښ لپاره یې هیڅ چاته زری نه کوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. چین د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د افغانستان په اړه به په ګډه کار وکړي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینر غفار د سړک غاړي ماین په چاډانه کې ټپي سو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي له امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ سوی خو په بشپړ ډول د اړیکو عادي کولو ته لا ډیر وخت پاتې دی. څلور ارمنی نژاد سرتیری د آذربایجان ځواکونو لخوا د ډزو او هوانونو په نتیجه کې وژل شوی دی. او فضایي څیړونکو خبر ورکوي چې د سپتمبر په 28مه او 29مه نیټه به د خسوف له امله سپوږمۍ ستراسي.
دوستانو خبرونه مولا اسدی رادیو نو اوریدل. دا د خبرونو سرټکی وو. که تاسو غواړئ تفصيلي ولولئ نو زموږ وی پانه ته ورشي azadiradio.com مو دا وی پانه پته ده. د خبرونو او نور مطالب له تفصيل سره مندل شي. یو ار بیا یادونه کوي چې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 اوریدل شي. د ماخام له 2 بجو نه بیا د سهار تر 2 بجو پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو ست ازادي رادیو ته وکی دا خبری مطالبه برخه پای ترسو ونیزو پروگرامون ترازو تند چنگ پروگرام وړاندې کیږي. ورپسې حقیقت څه دی لا یادم مباسي
تند چنگ د ځوانانو خبرونه جوړونکې نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله کوم ادارې ته د کاری مرکه یا انټرویو لپاره غوښتل شوی یی؟
اوهو زیات لیلیو، البته انټرویو لپاره
دا ځای ماته سم نه معلوم چې دی کوم منزل کې انټرویو لمسته.
یو دفتر ته می سی وی ورکړی و او ټلیفون چرته وکړ، زه ډیر خوشاله شوم.
یو ځلې تللې و ما څه چې می په سی وی کې لیکلی و صادقانه درته وایم، فکر کوم چې هغه دومره ډیر کومه کې نه و.
کوم دفتر د کاری مرکې لپاره وروغوښتلې نو کوم خبرو ته باید پام وکړئ چې په انټرویو کې بریالي شئ او کار ومومئ؟
کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ.
کاری مرکې لپاره آمادګي ډېره مهمه ده.
مطالعه مې ورته وکړله، لباس مې ورته جوړ کړ.
ملګرو دا تاندې څنګه په دې برخه کې ښه او ګټور چلونه درز ده کولای شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو چې موږ مخکې مو د کارموندلو لپاره د لن ژوندلیک یا سی وی پاړخ پرونه لرله. کله چې سی وی قوي وي نو اړوند اداره هغه کس ټاکي یا شارټ لیست کوي او د کاری مرکې یا انټرویو لپاره یې ورغواړي. پوښتنه دا ده دوستانو چې کله ټول معلومات په سی وی کې ځای شي نو د انټرویو څه ضرورت؟ دا پوښتنه محمد آصف جلالزی راته ځواب کړي. ښاغلی جلالزی له تیرو څو کلونو راهیسې د بشري سرچینو، پالیسی جوړونې او د څېړنو په برخه کې په مختلفو وزارتونو کې دنده ترسره کړي.
مرکه پنځو اهدافو په خاطر باندې ترسره کیږي. یو دا چې هغه معلومات چې د مخکې له مخکې په خپل سی وی کې وړاندې کړي دي، د هغو د بیا تایید په خاطر باندې د خپل خپل باندې هغه تایید کوي چې دا چې په سی وی کې لیکلي دي رښتیا دي. دوم هدف پیدا شي مرکه چې ګوري چې کوم شان چې د فورمه کې وړاندې کړي دا رښتیا واقعي لري، د کرکټر د خبرو کولو سره، یعنی د وسنوي بیاناتو سره د فهم قوت لري، دا رښتیا په دغه شاشه کې نشه چالتو نه کړی. دا دوه موضوع شول. دریم موضوع دی مرکچی د کاندید د ضعف او قوت نقطې په ګوته کوي. په څلورم موضوع کې کاندید کې په وظیفه پورې د اړوند مسلکي توپ جوهر په کې د لټوي په کې ګوري. او بل دا چې مرکچی په ټوله کې د یو مناسب ترين شخص د پلاټه کې د وظیفه لپاره استفاده کوي.
راځي له دغه ځوانانو او ورو چې دوی کله کومې ادارې د کاری مرکه یا انټرویو لپاره ورغوښتي، که ورغوختی دي نو څه تجربه لري؟
عارف اکمل یم، د کابل ښار یو تنسیدونکی. یو دفتر ته مې سی وی ورکړې وه او ټلیفون یې چراته وکړ، زه ډېر خوشحاله شوم. اول د دې نه چې زه شارټ لیست شوی وم، ځکه ډېر کسان وو، بېخي زیاتو کسانو هغه ته ثبت نام کړی و. ور وې غوښتم، ما د مطبوعاتو په ډګر کې د امتحان ورکوه مطبوعاتي برخه کې، په هغه برخه کې مې یو نیم مطالعه کړې وه. او سبا ته چې ورتلم، زه خپله نیم ساعت مخکې مې ځان ورسوه هغه ځای ته. ما ویل چې په وخت وم، ځکه چې زه په هغه اول انټرویو کې زه ناوخته ورغلی وای، نو زما کار واینده قصې په هغه اوله ورځ زما اعتبار کمېده.
لاده ادیب تخلص کامه، یو دفتر کې انټرویو وه، هغه د پاره ما سی وی لیږلې وه. هر څه مطالعه مې ورته وکړله، لباس مې ورته جوړ کړ، پوهېدم چې څوک به رانه پوښتنې کوي، هغوی چې سوالونه کول، سترګې مې په سترګو کې ورته خیښې کړې وې، تر څو هغه مقابل لوری زموږ د تاثیر لاندې راسي، نه موږ چې د هغوی د تاثیر لاندې راسو.
خو همزولو، پیغله پاکیزه بیا هغه څوک ده چې سی وی بل چا ورته جوړوه او شارټ لیست شوی هم وه، خو په انټرویو کې ولې ناکامه شوه؟ دا وایي
سره لدې چې زه ډېره زیاته کاري انټرویو ګان ته نه یم تللی. یو ځلې تللی وم، څه چې مې په سی وی کې لیکلي وو صادقانه درته وایم، فکر کوم چې هغه دومره ډېر په ما کې نه و. او ماته سی وی بل چا جوړه کړې وه، بیا زما سی وی یو بل کس لیږلې وه، او ماته یې ټلیفون وکړو چې فلانکي دفتر ته ولاړه شه. داسې ګونګۍ هغه دفتر ته لاړم، په دې ډېره زیاته خفه وم چې زه یو داسې پوسټ لپاره چې هغه ډېره اساسي پوسټ وي، ښه پوسټ وي، غټ پوسټ وي، زه ولې د غله شاعر ته ما ځان خبر نه کړ، او داسې ناګهانه ولې ورته ورغلم. دا مې اوله انټرویو وه چې زه واقعا پوکې ډېره ناکامه هم شوم، او اوس چې څه زما په سی وی کې پراته دي هغه ټول صادقانه دي.
کله کله د کامیابۍ او ناکامۍ ترمنځ ډېره کمه فاصله وي. شفیقی نیکزاد د انټرویو د ځای دقیق ادرس نه واخیستې، کله نور ځنډې هم کړې وای. نو اغلی شفیقه وای،
دې ځلې ما امتحان ورکړی دی، د وروستۍ ځل به تاسو سره شریک کوم. چې کله ما امتحان ورکوي نو دا ځای ما ته سم نه و معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو له ما څخه اخلي. خو زه لومړی منزل کې ولم، او انټرویو ته 15 دقیقې پاتې ولې، خو انټرویو په 15 منزل کې ولم. نو زه په دې لیک ټایم کې وایم چې 15 منزل ورغلې وای، او 15 منزل ځینې سي هم سړی شاته کوي، نو خامخا غیظ په چا باندې کوي، تنفسي حالت باندې. او 15 دقیقې انټرویو ته پاتې ولې، لنه کې ماته په انټرویو کې زه نه پاس شولم، کامیاب شولم.
ملګرو، یو ځوان صاحب نظر سید خالد ساده د اغلی نیکزاد د خبرې ته په اشاره سره په انټرویو یا کاری مرکه کې ځینې مهمه خبرې را پګوت کوي، او وایي چې په وخت تګ مو د انټرویو اخیستونکو په مخ کې موقف لوړول شي.
د کاری مرکه لپاره آمادګي ډیره مهمه ده، چې سره دی ولري ده مربوطه وظیفه لپاره په خپل وخت باندې تګ ډیره مهمه خبره ده، چې ستر ځوانان په دې کې پاتې راځي. او یو ځینی شی چې ډیر اصول دی، هغه د مرکه د وخت تینول دی، او په خپل وخت رسیدل دي. لباس ډیر مهم دی، یا ظاهري قیافه جوړول، خصوصا د ویښتانو جوړول، ګمنځول، د تحصیل لاندې نه راتګ ډیره مهمه خبره ده، تر څو ځوانانو کولی شي خپل هغه جرأت ترلاسه ورکړي. ډیری وخت داسې کېږي چې ځوان ډیر ښه پوهېږي وظیفې په اړه، ډېر ښه معلومات ورسره وي، ولې بیا چې کله ځي دفتر تحصیل لاندې راځي معلومات ترلاسه ورکوي. نو مهمه خبره بل دا ده چې د ځان د معرفي په وخت کې دروغ ونه وایي.
محمد آصف جلالزی هم دې ته ورته خبرې لري او زیاتوي.
که چیرته مثلا څوک کوم مرکه ته ځي، که چېرته په ایمیل یا په لیک رسمي لیک سره خبر ورکړل شوی اوسېږي، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه لیک بیرته ځواب کړی شي، او د لیک په واسطه باندې د خپل ورتګ څخه هغه ته اطمینان ورکړي چې دی د په هغه شخصیت کرکټر باندې ښه اغېز لرلی شي. دوهم دا چې د اړوند ادارې د مخینې او کارونو پاک باندې باید پلټنه وکړي، معلومات پیدا کړي، هلته مرکې ته په آماده شکل باندې ورشي. همدارنګه د خپلو شخصي، وظیفوي، مسلکي او نورو اسنادو کاپیګانې باید له ځان سره ولري.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاست.
هاغه جن په مرګ سره په دنیا چې دې روزګار.
ملګرو، د کاری مرکه یا انټرویو لپاره د ظاهري قیافه د جوړولو او ادارې ته تر ټاکلي وخت یو څه مخکې د ځان رسولو ترڅنګ د انټرویو لپاره چمتواله یا تمرین هم ډیر مهم دی. ما ویل ځینې ځوانان له انټرویو یوه ویره لري، او زر تر تاثیر لاندې راځي، یا په اصطلاح بې جرأته کیږي. دوی باید څه وکړي چې دغه ډارې راکم او یا ورک شي؟ د دې پوښتنې ځواب هم دوستانو محمد آصف جلالزی راکړی، خو د دله خبر وړاندې محب الله حنیفي ته غوږدو چې څه ماهرانه او تمثیلي تمرینونه یې کړي.
کله مې چې امتحان د پاره چمتواله نو ما خپل موبایل چالان کړ، ریکارډینګ مې شروع کړ، جدا خونه کې خپل ریکارډینګ د 15 وارته متاثر شوم. بعد له 15 شپږو وارونه خپل هغه خالي کوټه کې، خالي اتاق کې، زه به دیو ته ندلم چې هغه خپل ریکارډ صحیح کړم. سبا مرکې ته چلاړم، نو هغه کوم مخکینی تاثیرات چې وسنی تاثیر ډیر بدلونې کړی و، بالکل دا ښه تمرین ده. ځکه چې ما تمرین کړی دا یو ځل نه درې ځلې مې تمرین کړی دا کار، درې ځلو ته غوښتل شم مخکې لغې نه چې لاړ شم هغه انټرویو ته، دا کار مې کړی ده.
اوس به د کاری مرکې لپاره د تمرین په ارزښت د محمد آصف جلالزی خبرې واورو چې وایي که غواړی د انټرویو پر مهال تر تاثیر لاندې را نشئ نو مخکې له مخکې تمرین وکړئ.
دغو شیانو درک په خاطر باندې تر ټولو ښه طریقه دا ده چې کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ، یعنې که سره په پوره امادګۍ سره مرکې ته ورشي انشاءالله دغه مشکلات حل کیږي او تمرین وکوي. دا مرکه له ځان سره په تمثیلي شکل باندې څو وارې له ځان سره د تکرار کړي، مصنوعي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، تمثیلي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، بیرته خپله ځان ته جواب ورکړي او دا تمرین څو ځلې په کور کې له ځان سره تکرار کړي.
ښاغلی جلالزی مو د مرکه کوونکو یا د انټرویو اخیستونکو له ځینو میتودونو خبروي.
ممکن کاندید د مرکچي له دوه ډوله برخورد سره مخامخ شي. لومړی په خپل چاپیریال، دوستانه په چاپیریال کې پوښتنې تر مطرح کوي او یا به هم د پوښتنو د ارایه طرز یا د مرکې د پرمخبول میتود روش په سخت او جدي شکل باندې وي او کوشش وکړي چې په کاندید باندې فشار وارد کړي تر څو د مقاومت درجه معلومه کړي چې د سختیو په مقابل کې د څومره مقاومت لري. سره له دې چې په مرکو کې دغه ډول پوښتنو کول ته د سخت چاپیریال لمنځه کول ته اجازه نه ورکول کېږي، ولې په بعض مواردو کې ته اجازه ورکول کېږي. او دویم ډول روش یا میتود چې استفاده کوي هغه دوګونه یا بیلابیل روشونه دي. یعنې په یوه مرکه کې ممکن لومړی سوال په نرم محیط کې یا په دوستانه چاپیریال کې یا په خواږه شکل باندې مطرح شي، دوم د فشار په شکل باندې سخت شکل باندې مطرح شي، دریم سوال بیا په نرم شکل باندې مطرح شي، او په دوستانه کې هم یا مطلق له دوستانه استفاده کوي او یا هم مطلق له شدید او هغه سخت میتود څخه استفاده کوي.
کله کله په انټرویو کې د لوړ معاش غوښتنه، د ځان په اړه ناسم معلومات ورکول او په هر څه د پوهیدلو ادعا کول هم د یو چا د ناکامه کېدو سبب ګرځېدای شي. دا خبره سید خالد سادات کوي. د خپل یو ملګري کې سراسر شریکوي او وایي
یو دوست مې واغه په یوزي کې مرکه ورکول، نو بیا د مرکه په وخت ویل چې ما ورته ویل زنده ما شخله ما دا به پوښیم چې زما ناکامه نقطه هم دغه په خپل باندې قناعت کوم چې ما خنه دی کړی شي. ما ورته دومره ما شو ویل چې دا غوې د وسنه پورته یا دا غوې د هغه اداري اصول څخه پورته یو بل څوک چې زما هم دوست هغه په مرکه کې د ځان په اړه ورته غلط معلومات ورکړي. بیا بعضي ادارات خصوصا انټرنیشنل یا نړیوال ادارات هغه دی چې په اړه پښتنه کې پلټنه کې د سو ریفرنس ورته وی کنه، بیا حتی د فیسبوک اکاونټ پر یوزي نه کې چکیږي، نو بیا د دې باره کې معلومات راخسي دا موږ ته دروغ وي، نو بیا په دې کې ناکام راغی. یعنی په مرکه کې د محمد چې یو څوک دی هر څه باندې پوښي جامع الکمالات مهم نه ده، د خپل وس مطابق خبرې کول مهم دي. داس دونه وجه په هر څه پیګم هر څه زکول شي نه، په دې باندې بیا هغه څوک چې څوک انټرویو اخیستنه کوي مرکه اخیستنه کوي هغه په دې پیګي چې دا دروغ وي.
دوستانو د کاری مرکه یا د انټرویو په پای کې مرکه کوونکی پوسټ ته کاندید سره پوښتي چې کله دوی کومه پوښتنه لري. محمد آصف جلالزی وایي چې په داسې وخت کې د کاندید چوپ پاتې کېدل مناسب کار نه دی. دی وایي کچیرې د پوسټ اړوند کومه طرحه یا پلان له انټرویو کوونکو سره شریک کړي نو د کامیابیدو چانس مو ډیریږي. د پای خبرې اورو.
کاندید په دغه وخت کې باید ځینې پوښتنې مطرح کړي نه مطلق خاموشه پاتې نشي. یو څو پوښتنې دي چې هغه د شخصیت او علمي لوړتیا دلالت کوي هغه باید مطرح شي. یو مثلا کاندید پوښتنه وکړي چې په نننۍ مارکیټ کې ستاسو لوی رقیب څوک دی، کومه کمپنۍ یا کوم سازمان ستاسو لوی رقیب دی، یا وویل شي چې ستاسو په اداره کې د ارتقا اصول څرنګه دي، یعنی کوم ضوابط ته په پام سره یو نفر ارتقا کوي، او که ارتقا وکوي د مانوي امتیازات تر څنګ مادي امتیازات څومره ډیریږي، او همدارنګه که ته وایې چې اوسني مادي امتیازات به څومره وي، او که سره ارتقا کوي په کومو شرایطو به ارتقا کوي، او مادي امتیازات به او مانوي امتیازات به څومره لوړیږي. خو په ډېر تخنیکي او مسلکي مؤدبانه شکل باندې دا سوال مطرح کړه. بله موضوع که چیرته د مرکې په پای کې کاندید مخکې له مخکې څخه یو طرحه یو پلان یا د وظیفې پخله باندې یو ابتکاري یا یو نوښتي کار کړی وسی او په لیکلي شکل باندې هغه مرکچانو ته وړاندې کړي، د مرکچانو ډېر زیات جلب توجه د هغوی پاملرنه ځان ته راجلبوي او دته ډېره ګټه کوي.
همزولو خدای دې وکړي چې نننې تاندې څنګه د یوې بریالۍ کاري مرکه یا انټرویو ګټور چلونه درز د کړی وي. خبرونه راټولو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړی او د خبرونه په اړه نظر راته پرېږدي. پته ده facebook.com/tandisange او زما پر برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ shafaq@rferl.org. د خدای په امان.
جب پیدا دے پورے پخاور کی سی آسمان کی چند و قرار اور ابو دین نبیوں سے شی
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ دوستانو د زلمو د حقیقت صدې په خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د رئیس خغلی پوهندوی محمد امیر کامول سره مرکه ولرو. خغلی کامول خبرونه ته خراب لاس کامول سپ داسي ویل کیږي چې یو شمیر پوهنتونونه او د خصوصي زده کړو مؤسسې چې په افغانستان کې پرته له دې چې راجستر وي دوی فعالیت کوي، کله وایي چې آیا داسې کوم څه شته او که نه، او په ټوله کې د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو شمیر نن سبا په افغانستان کې څو ته رسیږي؟
په دې کې شک نشته چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي مؤسسې د دولتي مؤسسو تر څنګ د افغانانو د بچیانو د روزلو لپاره ایجاد شوي دي. ولې مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیولو سره که موږ تاسو د مقایسه کو د نورو هیوادونو په خپل ځای پرې ده د ګاونډیانو سره، بدبختانه چې کمیت ته کتل شوي کیفیت ته کتل شوي نه دي. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی، په کاغذ کې لیکلي چې زه یو مؤسسه غواړم، په هماغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي مؤسسه جوړه کړې، پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دي په هغه په نظر کې ونیول شي، هغه په نظر کې نه یې نیول شوي او حکم ورکړل شوی دی یوه مؤسسه جوړه کړې. دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیولی، کیفیت یې نه دی په نظر کې نیولی، دا یو اړخ. بل اړخ دا ده چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینې هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دي، د دې زور په واک کې دی، دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې مؤسسې دي چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي، دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دې شمیر څو دی؟ تاسو ګاونډي وویل د ګاونډي هیوادونو دلته داسې کوم څه شته دی کېدای شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل، اوس ځینې مؤسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم، ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخیرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ مؤسسه فلانۍ مؤسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کارونه وکړو، زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرېږو چې هله دروازه دې بنده کړه، او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپلې وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړي، مونږ مکتوبونه ورکړي. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوی نو دا ماته هم یو سوال ده.
بله، په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې 120 ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، نه یوازې دا چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې، بلکه په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15-16 ته تعداد رسیږي، په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. د مثال په ډول باندې په مشرقي کې پخوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی او دا د سیمې په سطحه باندې یو نوم لرلو، دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی؟ یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی نیول
شوی. څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کو خپل پوهنتونونه څه ډول کولای شو او دا باید څوک وکړي؟ بالاخره
دا د دولت وظیفه ده او په خپل زموږ استاد وظیفه ده. معیار یوازې دا نه دی چې دا یو لوکس تعمیر ولري، موږ په معیار کې یو مفصل لست لرو. په دې کې استاد تر ټولو مهم دی. کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي؟ دلته تاسو وګورئ، نن زموږ استاد په پوهنتونو کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي. هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي.
کافي تجربه نه لري؟
کافي تجربه نه لري.
تجربه کومه ده؟ نو مسلین څنګه وپوهوي؟
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده، علوم وده کړې، پرمختګ کړې، په دې کې بشپړ معلومات نه لري، په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي په هغه شکل باندې نه کیږي. وسیه وشتمه پیړی ده، موږ تاسو باید په خواني وختونه شاته
نو د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي په څه څه پلان لري تاسو
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېږدم زه په شخصي پوهنتونونه باندې غږیږم که چېرې لس موسې یا لس خصوصي پوهنتونونه په دې کې یو پوهنتون یا یو موسې چې هغه د معیار مطابق مخکې نه ځي او سیستم د دکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته یو څوک په موسسه کې نشته د هغه خپله دکانداری کوي ولې فقط د موسسې والا تلل د هغې نه خپل فیس اخیستی هغه په خپل دوکان کې ناست دی او سبا ده ته یو سند ورکول کیږي دا د دې خاورې د ملت سره جفا ده دا چې تاسو ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان څه شی دی زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه په خپل ګورم چې کوم یو د اصولو مطابق مرکزی او کوم یو د اصولو په خلاف باندې مرکزی زه به اول په دوه کټګوریو تقسیموم ښه به یوې خواته کوم بد به د بلې خواته کوم په اول قدم
یعنی بد باید ولې وي
متاسفانه چې نن شته دی دغه حقایق دي چې موږ او تاسو باید نن تسلیم کړو ما د مخه ویل چې ځینې داسې موسسې دي چې دا زیر په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی ولې کله چې نږدې تلار شي صنف تلار شي هلته به لس کسان ناست دي دغه نوي کسان چې فعلا نشته سبا راځي تانه سند غواړي زه په اول قدم کې زما تصمیم دادی چې زه باید لاړ شم د دې باید مخنیوی وکړم اقلا سبا چې د دې ځای نه یو څوک فارغېږي نور نړۍ په خپل ځای پرې ده ستا ګاونډو هیوادو ته ځي پاکستان ته ځي ایران ته ځي یو پوښتنه دې کوي چې تا کوم مضمون لوستی دا چې په دې پوه نه شي چې ما دغه مضمون لوستی نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده زما تصمیم دادی چې په اول قدم کې به زه به په کټګوري باندې تقسیموم دای ښه دای بد په بدو کې به اصلاحات راولم یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل نو دا خو صحیح ده په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دای په خپل ځای ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلی وخت کې که دې ځان په معیاراتو باندې پوره نه کړو نو موږ کولی شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو
دروازې به یې وتړل شي جناب رئیس صاحب دوه موضوع پښتوګونې نورې چې څنګ په څنګ مطرح کېږي هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي یو د بل سره فرق لري او زیاتره پوهنتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کیږي دا یوه موضوع بله موضوع د نصاب ده چې د ټولو پوهنتونونو ترمنځ که هغه د حقوقو پوهنځي دي که اقتصاد دي که بل دي که بل دي د دوی ترمنځ هم نصاب یو شی نه دی او بل دا چې په خپله پوهنتون کې هم که یو استاد راځي هغه خپل چپتر نوټ ورکوي که بل پوهنتون استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي یعنی داسې واحد نصاب نشته دغه دوو برخو کې څه کړي دي تاسو او په دې برخه څه پلان لرئ
راځو اول د فیس باره کې په دې کې موږ او تاسو داسې مشخص ځکه فعلا تصمیم نشو نیولی چې یوه موسسه ده هغې تر ټولو ښه امکانات رامنځته کړي بله موسسه ده د هغې امکانات نسبتا ښه دي
یعنی معیار پکې نه لرو لکه خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو سره
په دې باندې هم موږ کار کوو ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي بیا هغې یو اندازه امکانات نور هم برابر کړي د مثال په ډول باندې که زه د یو مشخصې موسسې نوم واخلم نه غواړم چې نوم یې واخلم ولې کله چې دې بیا داسې زمینه مساعده کړې چې موږ د لوړو زده کړو د وزارت لخوا نه دوی ته 50 کسان معرفي کړي هغه بېوزله خلک بېوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت پکې شته ولې دا بشاره دی په هغه اندازه باندې پیسې نه لري نو دوی بیا موږ ته د سکالرشیپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویړیا ډول باندې هم زمینه مساعده کړې ولې دا په خپله یو سوالیه ده باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي او زموږ پلان هم دا دی چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي د مثال په ډول تېره ورځ زه هلمند ته تللی وم په هلمند کې دوه درې موسسې فعالیت کوي یو موسسه په میاشت کې 60,000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي ولې بله موسسه هغه په میاشت کې 15,000 حال دا چې په خپله د محصلینو تقاضا هم دا وه چې هغه امکانات چې هلته په هغه موسسه کې د فیس کم دی ولې د هغه تسهیلات زیات دي مګر دلته زمونږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره د نصاب په باره کې کله چې یو موسسه نوي ایجادېږي دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به یې وروسته وکړي د دې یو مشخص نصاب موږ د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو هلته یو مشخصه کمیټه د هغې په خپله کینی په هغې باندې بحث کوي او کوشش کیږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان سره د دې چې نړۍ مخکې ځي باید زموږ نصاب همیشه نوې شي. د مثال په ډول اوس یویشتمه پیړۍ ده، باید د یویشتمه پیړۍ غوښتنو ته زموږ نصاب جوابګوی وي. د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چې شی چې په نړۍ کې نوی دی باید په هغې سیستم باندې جوړ شي. ولې دلته په اول قدم کې کوشش کیږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معدل وي، که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معدل وي. نیمګړتیاوې لري په دې کې شک نشته. اوس مثلا فعلا خو مونږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي، ځکه داسې چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي. د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی. په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضې پوهنځي د مثلا حقوق او اقتصاد، د دې اقتصاد به هم مونږ کابل پوهنتون ته لیږو. د کابل پوهنتون د مربوطه پوهنځیو لخوا چې کله ومنل شي تایید شي پس د هغې نه بیا دغه نصاب پس کیږي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې جناب کمغال صاحب، هغه کسان چې خصوصي پوهنتونونه وایي خصوصي د لوړ زده کړو مسؤونه فارغېږي، د دوی سند ویل کېږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډېر دوی ته د منلو وړ نه دی لکه څنګه چې د دولتي پوهنتونونو دی. په دې برخه کې تاسې د پلان څه دی؟ یو څوک څلور کاله مثلا زحمت وباسي، درس وایي، بالاخره د هغې سند هم دولتي ادارو ته حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه وي، فکر نه کوئ چې دا به جفا وي دغه محصل سره؟
هغه ډیپلوم چې دولتي پوهنتون ته ورکول کېږي هغه خصوصي پوهنتون ته هم ورکول کېږي، مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چا ته باید ورکړل شي؟ چې څوک چې د ډیپلوم وړ دی هغې سړي ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې که لږ نور هم وضاحت ورکوم، مثلا د یو مؤسسې نه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوي، زه به ورځم د دې اسناد چې دلته کوم موږ سره دي، کومې په خپله مؤسسه کې دي، دا به د نږدې نه څارنه به کوم. داسې به نه کوم چې هلته 40 کسان یا 50 کسان یا 50 کسان چې نور هم ورپسې اضافه شوي دي او غیر قانوني ډول باندې شامل شوي هغې به ډیپلوم مستحق نه دي. ټول هیوادوالو ته هم خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتون کې فعلا زده کړې کوي، ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به ډیپلوم چاپ شي او دې ته به ډیپلوم ورکړل شي.
مننه ښاغلی کمغال کور ودان،
تاسو نه هم مننه.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کپیرا